هغه مشهده جزاګان د پلی کولو په خاطر باندې دا هم باید پیاوړی شي.
د جنگي مسلمانانو د مجازاتو غوښتنه په وار وار د بیلابیلو مدني فعالانو لخوا هم مطرح شوې ده. د مدني ټولنې غړی میرویس عمر خیل وایي افغان ولس او حکومت د وسلوالو په مقابل کې له حد زیات صبر او زغم وکړ او اوس یې وخت دی چې په اعدام محکوم وسلوال مجازات شي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د څلورويشتمې کلیزې سره برابر ده او د دوغو او د غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې لرلې نه یوازې دا چې پوره نسوي بلکې ترخې خاطرې ځینې لري. خان محمد سند په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نور ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل خار یو وسیدون کی صاحب گل آزادی رادیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړې دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې نږدې نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړی دي. مجاهدین وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې دی، دغه صحیح ورځ ده. خو نه چې دې نږدې نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی ځې د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د سوارلس کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سوار واقعا چې د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت ورته مات شو، اسامینه آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کوایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وای چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سر راتلل. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو سوار لس کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره وو، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده آزادی راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي نو هغه نسبي وحدت چې و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کښې ته رهبران هم ملامت نه و دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپلمنځ کښې وهل، موږ متاسفانه چې په حکومتدارۍ کښې ډېر ناکامه وو او همدا اوسې موږ خپلمنځ کښې سره ښکېل شو او کابل موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکېل شو او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له نامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
وروسته اورو چې د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره د سې شنبې په ورځ د کابل په تاجبیک غونډې کې کښېښودل سوه. د دغې مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 400,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د پخواني ولسمشر داود خان وراره سردار محمد نعیم افغان حکومت او هغه کسان وستایل چې د پخواني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو اقدام یې کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
بلاخره د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ لپاره د مقبرې د جوړېدو چارې پیل سوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د دغې مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي، د سه شنبې په ورځ د دغې چارې د لګښت په اړه وویل:
د تیر کال د هوت میاشتې په 10 نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د مقبرې جوړولو لپاره 60,000 ډالر له خپل شخصي حساب او 400,000 ډالر د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل سوی ده په نږدې راتلونکي کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنیز سیمینار په کابل کې جوړ سي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهي لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل سو چې د نورو مسایلو تر څنګ پکښې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل سوي څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په 1 د خپلې کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وژل سو.
ظلم، استبداد، رستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
تر وژل کېدو وروسته د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل سول. د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل ښار د تاجبیک په تپه کې خاورو ته وسپارل سول. د سې شنبې په ورځ په دې اړه جوړې سوې غونډې کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لومړني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړي همدارنګه وویل چې دغې مقبرې ته څیرمه یو شمېر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې سي.
پلان است که بخیر به زودترین فرصت بنیاد شهید داود خان
دیوی په پام کې ده چې ډیر ژر د شهید داود خان بنیاد هم ثبت او راجستر سي او دغه راز په پام کې ده چې د مقبرې ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ سي. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کېږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره 2 او د دري خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره 1 ولیکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د 18 او 40 کلو ترمنځ عمر لري له اوژو پرې سوي لاسونه د سیمې خلکو موندلي دي. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
کل لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لمړنۍ پیړیو بیرحمۍ ته ستنیږي. څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه دې کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هیڅ پام ونه کړي او د اوږو څخه دې دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلیکا ولسوالۍ د اوسیدونکو مهتاب کیسه تر دې هم دردونکې ده او د ځینو انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. مهتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلیکا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تېره ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کېږي چې د مهتاب لاسونه دواړه د ورو څخه په زوره جدا شوې دي. د مهتاب پلار وایي لوری هغه وخت لا درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي خو په هغه ورځ یې ونه موندله.
دختر ګم شي ما پل شدو مهتاب ګمه پل شته رفت سرا مردکه صدا کردو وګفت دختر تو موده دختر مرورده.
د مهتاب د پلار په خبره یو ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوې دي.
از دغه خاري برمه زنګ خاري کوشکات مشرخ کوشکات اینو را ورده زیر کرده اینو را می خالمچرونو دیده خالمچرونو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د مهتاب د کورنۍ غړي راټول شوي موږ ته د مرکې اجازه نه راکول کېږي او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایمو عامر عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څېړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیح وژنه ده چې ترسره کېږي.
دا ازادي رادیو ده. اروپایی ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلو پورې به بشپړې سي. په دغو پروژو باندې د اروپایي ټولنې نږدې 3 میلیونه یورو لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د افغان ښځو د سولې او امنیت د عمل د ملي پلان د ملاتړ لپاره یې 4 لوی پروژې پیل کړي چې په لسو ولایتونو کې به پلي شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عامه پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د یادو پروژو په عملي کولو سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم، شخړې به هواري او حقوقي مسایلو ته به د ښځو لاسرسی زیات شي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تر لاس لاندې پروژې به یې په 3 کلونو کې عملي شي او 2.1 میلیونه یورو لګښت پرې راځي. د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل د ملي پلان تفاهم د 1990 لمریز کال په لړم میاشت کې د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. هغه مهال پر دې هم ټینګار وشو چې افغان حکومت باید د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک عملي کړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان ملاتړ کوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی افغان میرمنو ته یو رنځ دی. په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره بیلابیلو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غږونه پورته کړل، خو لا هم افغان میرمنې وایي چې حقونه یې خوندي نه دي. وهل ډبول، درانه کارونه، له قانوني سن څخه په کم عمر او اجباري ودونه، په بدو کې ورکول او جنسي زورول د افغان میرمنو په وړاندې اصلي ننګونې دي. له دې ټولو ستونزو سره سره د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د قانون طرحه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې او په دې برخه کې یوازې د ولسمشر یو فرمان نافذ دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولوېده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی کړې. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور په بنسټ نور تفصیل اوروي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خبر کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځنی ختیځ او ترکیه کې و، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویب بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیه د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلې ځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالتیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایگیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې آزادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر داسې هیوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره په لانجه کې دي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي.
میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په ریپورت کې راغلی دی چې د روسیې حکومت د ننه په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشین پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنۍ اتلولي ګڼي واړوله. ریپورت زیاتوي چې روسی چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس ریپورت په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته آزادي راډیو خبرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې تر څنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د ریپورت له مخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوې دي. میرمن اگیکیان وایي د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries like you could say Turkmenistan
د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو لکه ترکمنستان کې کلونه کېږي چې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. موید ډیر بندې په نورو هیوادونو لکه تاجکستان کې موږ د اسلامي سیاسي ګوندونو د ځپلو ترڅنګ د بیان د ازادي ځپل هم ولیدل.
د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې په ځینو اروپایي هیوادونو لکه پولند او سربیا کې هم تیر کال د رسنیو ازادي راولویده.
د ازادي رادیو د پښتو خبري سات پات رسیدلیو. اوس هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. افغان ولسمشر وایي د ملي ګټو او د طالبانو سره د سولې په برخه کې به هیڅ کله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ورنکړي. یو شمیر کارپوهان وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي د جګړې یا سولې لوري به څرګند سي. په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړ چې دوه کسیز پلاوی پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی وو. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د 23 او 40 کلو ترمنځ عمر لري له اوژو پرې سوي لاسونه موندل سوي. په بلخ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي.